یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خلکو د خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د اورزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړي دي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوه منیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عراق کې د حکومت ضد وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 14 تنه وژل شوي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوې وه. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار وژل شوی دی.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی المار بالای قرارگاه
ده المار ولسوالی خواجه گوهر سیمه کې دښمن پرې و قرارگاه هوایی حمله شوی چې نیک مرغه په دې هوایی حمله کې طالبانو تش په نوم ولسوال مولوی عبدالغفار له دریو نورو ترورستانو سره وژل شوی او وطن نور طالبان ټپیان شوی دي. خغلی رضایی وایي شپږ ارادي موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې هم تخریب شوی دي. شاهین قول اردو وایي د غراز اول په حمله کې ملکیان و د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه وسلوال تیر شپه د علي خېلو په کلي کې په هوایي برید کې وژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچ یو ماموت وویل موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ او رو په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ستونزې او خطرونه متوجه دي. دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي دي. ښاغلي یاماموتو دغه راز وویل روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي عادي د تاوتریخوالي عادي والی زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. د خبر پاڼې له مخې په تېرو 12 میاشتو کې د ښځو چارو وزارت لوی څارنوالۍ د افغانستان ملي پولیسو ستره محکمه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي ادعا شوې پیښې چې قتل، ناموسي وژنې، جنسي تېری، دغه راز وهل ټکول او په کم عمر ودولو پیښې پکې شامل دي مستندې کړې دي. راپورونه وایي پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. ولس اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یو امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله له یوله بدو ورځو ګڼي. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې دغه راز لږ تر لږه یو نیم سل اعتراض کوونکي هم ټپیان شوي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون مسلان هم برخه لري. د دوی له ډلې یو تن چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز آژانس ته وویل
نه ما ریدن نو من نطلع مضاعت نو ریدن وسخ لو ریدن خراب او شی
کله چې اعتراض کو کوڅین نه چټل او ویجاړی نه پیخو هدف مو د خپل وختونو تر لاسه کول د چ خپل هیواد کې په سول او امن کې ژوند وکړو. په زرګونو عراقیان چې ډیری ځوانان د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدمتونو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراض راوتلی دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي دي. تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې د ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو د 13 شورا راګانو د 4250 کیلو جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کری لم لپاره یو لویه ازموینه بلل کیږي. دا اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې په وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دا سند تصویب نه شو. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادۍ رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. رسره وسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د انتخاباتو پر روان بحران کې خپل چوپتیا ماته کړه او ویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. په نورو موضوعاتو کې د اروزګان خلک شکایت کوي چې طالبانو د دې ولایت د څو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي دي.
اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوښي ده. په شپږ ساعته کې موږ راځو، هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي، مثال پر غرو هم اوښتي، څو واره زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتی.
نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو. نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په اړه بحثونه واورئ.
هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پوښتنه وه. ښاغلی کرزی نن په یو خبری کنفرانس کې هیله څرګنده کړه چې اوسني انتخابات به هیواد د نوي کړکېچ خواته بونه ځي. هغه وویل ښه دا وه چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی چې د خبری غونډې ته ورغلې وه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره ده. فیروزې، د ښاغلی کرزی د وینا هغه مهمې برخې کومې وې؟
ډېره مننه تاسو ته، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې وویل چې نن د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته ځینې خبرې وکړلې، خبري ناستې درلوده. په دې ناسته کې د اشاره وکړله چې دا اوس باید ټول هغه حالات د هیواد پورې مربوط دي، د حکومت پورې مربوط دي، باید کنټرول شي. هغه د دې لپاره چې هیواد د کړکېچ په لور روان دی، د مشخصه نه کړه چې په کومو برخو کې، خو د انتخاباتي بحران یا کړکېچ ته اشاره درلودله. دا وویل البته په لومړي سر کې په انتخاباتو باندې ایوني وکداوت باید پایلې د انتخاباتو په سبا یا حداقل په خپل ټاکل شوی وخت باندې اعلان شوی وي. خو د دې خبره دا پایلې ځکه دومره وخت اعلان نشوي، په خپل وخت اعلان نشوي چې وای د مو هیواد آزاد نه دی او لاس وهنې پکې کیږي. همدارنګه د سیاسي کارپو البته طالب پلاوی سیاسی کارپو وحید مجده په مړینه باندې اندېښنه څرګنده کړه. ده وویل چې حکومت باید ازادي بیان ته پام وکړي او په راتلونکي کې دغسې خلکو چې کوم کسان البته په هغه کې په هر موقف باندې واوسېږي، که خبریالان دي، که داسې خلک دي چې هغوی خپل نظرونه وړاندې کوي، د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي.
بله، او فیروزی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره یو شمیر کاندیدان لانجو کې دي، او لیوی خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې لیوی خو دوی فشار راوړي چې د انتخاباتو نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي، او لبلې خوانه د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې دوی خندونه جوړوي. په مجموع کې د انتخاباتو په روانه لانجه باندې د ډلو او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ پر لانجو ښاغلي کرزي خبرې وکړې.
بله، ښاغلي کرزي په دې اړه دا وویل چې په خپله کمیسیون باید دغه پروسه کنټرول کړي، سم نظارت پرې وکړه، او همدارنګه خو ټینګار یې کوه چې باید سولې ته، ځکه د ده نننۍ کانفرانس یا خبري ناسته هم په همدې اړه وه چې افغانستان کې باید په سوله باندې زیات ټینګار وسي، د ته زیات کار وسي، که هغه د ټولې ځوانان دي، هره برخه ده، مخصوصا حکومت. خو دغه لانجو ته په کتو د کاندیدانو ترمنځ او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ د ټینګار وکړ چې باید په دې باندې ټول کاندیدان یو بل ته متقابل احترام ولري، منتظر شي چې پایله اعلان شي. همدارنګه البته په کمیسیون باندې دا ټینګار کوه چې دوی دغه پروسه سمه نظارت کا.
بله، او د ولسمشر د ویان ښاغلي صدیقي د تیرې ورځې د څرګندونو په اړه پښتنه ترې ونه شوه، یا د پخپلو څرګندونو کې کومه اشاره ورته ونه کړه چې هغه ویلي وو. پخپله ولسمشر حامد کرزي ته ویلي وو چې د ده د واکمنۍ تر مهاله په اوسنۍ دوره کې د ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست په دوره کې د سولې لپاره عملي کار شوی، او د ده په وخت کې سراسر ناکامي و. دې مسلې ته د څه اشاره ونه کړه په خبرو کې؟
بالکل، په خبرو کې د اشاره وکړه، وایي ما د حکومت یا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې نامنی وه، دا یې ومنله. وایي په دې کچه نه وه چې دا اوس کله موږ له هېواده بهر ځو، د خپلو د سفرونو چې ګاونډیو هېوادونو ته کوم سفرونه درلودل، هغه اړه یې وویل چې هلته کله چې ما له افغانانو سره خبرې وکړلې، د نورو هېوادونو خلکو سره مې خبرې وکړلې، هغوی ویلي چې افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی، او دا یې ومنله چې د دې حکومت پر مهال باندې نامنی وه. خو اندېښنه یې وښودله او ویې ویل چې تر دې کچې نه وه، په کومه کچه چې اوس په افغانستان کې نامنی ده، او له افغانستان نه بهر کوم خلک چې اوسېږي افغانستان ته زړه نښه کوي چې راشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. فیروزه عزیزي د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نننۍ خبری غونډې له جریان راپور راکو. ښاغلي کرزي یوه مهمه وینا دا وه چې پر حکومت انتقاد وکاو، او ویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د دې حکومت په اړه د خلکو خاموشه ټول پوښتنه وه، یعنی خلکو پیکه ګډون پې وکړ. یعنی تلویحاً د ښاغلي کرزي هدف دا و چې خلک له افغان حکومت نه ناراضه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پی او استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د دوی باندې عمومي لارې بندې کړې دي، او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو امنیتي چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې لارو د پرانیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي درې څلور کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به له مرکز نه ولسوالۍ ته په دوه ساعته کې رسېدلی، خو اوس د فرعي لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسي رسېدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر دوه ساعته وه، نو اوس مو هغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوښي. په شپږ ساعته کې موږ راځو، هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي، مثال نور پر غرو هم اوښتي څو واره. زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتی یم، چې پر غرو به تلو، وږې تږې روژه به پر دې غرو باندې تلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ ګیزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم تیرو درې کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تللې. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چې تر یو ورځني مزل وروسته ترینکوټ ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د ګیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ وه، خو اوس چې موټر له فرعي لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لارې کته خامه د وروره لارې سره راولي دي، وروره یا په دشت کې دي، وروره یا په غرو کې دي. بلن موټر کرایه ډېره ده، مخه 1000 روپۍ اوس 1500 دي، 1500 روپۍ یو
سربیره. پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب شوی، د لارې عمومي لار مو درې کاله کېږي بند ده، ورور مشکلات ډېر دي. بس نو د درو ساعتو لار اوس په شپږ ساعته بدله شوې. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه چې دا لارې بنده کړې ده، دلته دولت پر ناست دی، هلته طالب پر ناست.
پر وش کاله نور موټر یو ډېره تخریب یې کړله، مشکلات سره ډېر مخامخ یو، او اوس هم دغه قمانده کې روانې ده. باران چې وشي بیا زموږ موټر بیا مشکل شي، بیا اسپاریان بیچارهګان سره هغه کشي لار نه ده، ګر سره د لارې پر کم نه ده بالا. بس خو مصرف موم یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادول دي چې د دغه ولسوالۍ پر فرعي لارو یوازې هغه موټر تاګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې شوې دي.
اتمان باید ژر ژر د ولسوالۍ لارو ټول هر یو د نشو سره خپل فصوله وویلې، د هغو مشکلات واورېد، د هغو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده، څه کېږي. پیسلام وکړې د پلې باندې سوالې ته
مونږ شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي. د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي. د اوروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړې چې مستری ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې بستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1313 شمیره باندې د اس ام اس په وسیله را استوي اوریدونکو ته وړاندې کړو. که کولای شي خپل اسمسونه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې وینا په اړه راولېږي او یا په دې اړه خپل نظر څرګند کړي چې نن یې په یو خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به شاوخوا 2500 میټریک ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. د دغه وزارت مرستیال حشمت الله غفوري نن د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له ادارې سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغه ټولو صادراتو مجموعي ارزښت به 2 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي. نوموړي همدا شانول چې په یو بیل قرارداد کې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 2500 میټریک ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر دې مهاله په هیواد کې 4000 میټریک ټنه جلغوزي تولید شوي دي. دغه وزارت د جلغوزي د تولید د کچې د لوړولو په هدف بزګرانو ته د 6,400,000 نیالګیو د ویش تړۍ پیل کړه. وروسته له هغې چې له چین سره هوایي دهلیز پرانستل شو، له دغه هیواد سره د افغانستان د جلغوزیو صادراتو کچه لوړه شوه. بلخوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی په همدې خبرې ناسته کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به چین ته د جلغوزیو ټول صادرات د ریل ګاډي په وسیله کیږي.
حساب از طریق سیستم خفاهم و مستقیمم
جلغوزی د افغانستان هغه ګران بای میوه ده چې په کوردننه او بهر زیات مینوال لري. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په ایران کې روانو مظاهرو له دغه ولایت سره د ایران په سوداګرۍ مستقیم تاثیر اچولی. د دغې خونې مرستیال توریالی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې روانو اعتراضونو او کړکیچونو په هرات ولایت کې د پانګوالو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ښاغلی غوسی زیاتوي چې په هرات ولایت کې زیاتره سوداګر خپلو تولیدي کارخانو ته خام مواد له ایران نه راواردوي. ویل کیږي چې له ایران سره د افغانستان د کرنې سوداګرۍ ارزښت له 2 میلیارد ډالر راوړي. د روان میلادي کال د نومبر له 15 وروسته له هغې چې د ایران حکومت د نفتو د بایو 3% لوړولو اعلان وکړ، د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې پیل شوې او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 9 پوله، یو سترلینګ 5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلداري 1 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې نیټې څخه د سږ کال د همدې میاشتې تر 15مې پورې 6449 پیښې د ښځو پر وړاندې د تشدد له دوی سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
قلات کوم کنه چندین بارها شاوریم ایواریم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وی. څلروش کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ له خوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودو ته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي.
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی وویل څه شوي. ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کېږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږیدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایاند رویاد ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دې برخه کې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د ویساو ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېرې ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي په اند ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د سترګواښ په مانا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په ریښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده، نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیچ چا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات د دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخابات خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوی وای. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوی هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بېطرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا تر څنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایانو په افغانستان کې د امنیت په ټینګښ کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت ښه دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلي انتخابات د افغان ولس واک نه دی، هر ولس مشر چې د امریکا خوښ وي هغه به د انتخاباتو ګټونکی وي. د خوشینۍ خبره ده، کرزی د افغانانو قاتل دی. عبدالملک له هلمند ولایت څخه لیکي د کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي، د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې دي. دا جنگ د ده څخه په میراث پاتې دی. فخرالدین له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي د محترم کرزی ټولې خبرې رښتیا دي، دغسې ناکام حکومت تر اوسه بل په افغانستان کې نه و راغلی. خاکسار له کونړ ولایت نه لیکي که ولسمشر کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای نو اوس به دا حال نه وای. انګار خروټی لشکین ولسوالۍ څخه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده، د خلکو د کمزوري ګډون استازیتوب نه کوي. افتخار لغمان نلیکی ده ولسمشر کرزی وینا حقیقت ده. او عزیز رحمان لننګرهار لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغیړۍ له کبله خلک په انتخاباتي کمیسیونونو بې باوره شوي دي، نو ځکه په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون پیکه یا کمرنګه و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اووه ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اووه بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اووه دوام کوي. د ماښام له اووه د سهار تر اووه له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اووه د ماښام تر اووه ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا وخت د غرمې دولس بجې او دېرش دقیقې دي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریا سنوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نومو لسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی ویلي دغه هوایي حمله تیر مخم د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی، او د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي عبدالغفار پکې وژل شوی دی. د غزنی ولایت دفتر هم په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړی ده. هغه محرم سندونه چې نوې افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لری لویدیز ولایت شنجین کې دی تر 3 میلیون وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې آی سی آی جی ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې ولسو رسنیو پر اساس راپورونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د راپورونه وایي پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 13 کسان وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. دا څه ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بي ساري ګڼل شوې ده، او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غر پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ژمنې سره سم رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام وړاندې کوي. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیاشمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستۍ پایلې د اقرب په 15 منټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و نه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محلویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړ ستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محلویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي، او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسیون له دې اقدامه هرکلی ځای کړی خو ټینګار کوي چې کمیسیون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسیون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوی انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث رابللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ. لومړی پښتون له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبه تر ورځې پورې په شپاړس ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغلته زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي، چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په دولس ولایتونو کې همدا اوس، یعنی تر چهارشنبه پورې، دغه پروسې جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمېر زیات و هغلته کاري قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلود په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې یولس سوه محلونه موږ دغلته درلودل تفتیش او بیا شمېرنې دپاره، چې شاوخوا اوه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنې شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه و چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فرمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انټیک پروسه هم شروع شوې ده او د انچه د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالن ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکاران په وړاندې خوندونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه چولی دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکاران ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټري پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې لپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی لپاره مو پریزنټیشنونه هم آماده کړل او د هغې کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې واز توري او سپین رائے سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رائے ته اعتبار نه ورکوي چې هغه د هغه ټول اصول او قواعد نه وي پوره کړی، یعنی بایومټریکی رائے ونه وسیږي او هغه رائے چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رائے کارول شوی وي، همغه رائے به د ناپاک رائے څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې د موږ سره همکار وسیږي، نه دا چې د پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
ښاغلی اقمل، چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغې پروسې پر وړاندې تاسو مخالف یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته، سادات صاحب ته او همدارنګه ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو، بلکې طرفدار یو. خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې لسره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه درې سوه زره رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوي دي، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، لاغه نه وروسته د بیا شمیرنه پیل شي.
تقدیر وخت نه نیسي، ډیر ځان برانه سي د لومړنۍ پایلو اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نیسي.
منګ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. منګ طرف غوښتن کې د دې وي چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کېږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونه ځي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سعادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایه بولي، هوایي رایه بولي، او بل راته وایي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رایه وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دپاره فیصله کوي چې کومې رایې باطلې شي او یا هم کوم محلات را باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، هغه ته موارد مشخص دي، همدا دولس موارد دي چې هغه باید پلی شي ترڅو هغه باید پغه کشتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي پغه یو مورد هم دغه سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رایه چې هغه اعتبار لرونکې رایه وسی هغه به اعتبار کړی، هم به اعتبار رایه ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس ترسره کیږي، د میکانیزم پر اساس به ترسره کیږي، تر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه څه ترسره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدایي نتیجو پایلو ته.
خو مخکې چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب، دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه مالونه چې شک پکیږي هغه محلونه که ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش او دغه بیا شمیرنه ترسره کړي. راغلو د 300,000 رای په اړه باندې چې دوی وایي هغه ته موږ رای نه وایو، بلکې بایومټریکي معلومات ورته وایو. د رای ورکونکو 110,000 هغه د رای ورکونکو بایومټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوی ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکي ستونزه پیدا شوی، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکي ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغه ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دغه ډیوایسونه ټول کوم بیسون ته راغلل، قرنټین شول، د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له قرنټین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وایستل شول، او دغه د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نامه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حد څه شوی وي د تقلب لپاره. دا د راورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې هم اکرنه تر سره کړی ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنۍ تقریبا 1,200,000 رایه، تقریبا 900,000 رایه دا سیستم ته منلې دي، داخله کړې دي. تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رایه جالي رایه دي، او یو شمېر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې انتخاباتو سیمیز دفترونه ترلې دي. حزب اسلامي موخف دی اړه باندې څه
ګوري؟ موږ نه د طرز العمل مخالفي و نه د لوایح مخالفي و نه د قانون مخالفي، موږ وایو پروسه د طرز العمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلفه شي. کوم رایه چې په طرز العمل مطابق باطل دي یا مغه د باطل اعلان شي، موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کمیسیون دنده ده، باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولی ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه 1,500 شاوخوا داسې رایه دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي یا د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي، ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته د موضوع رسیدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پرېکړه هم کړې ده، وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 15-20% دغه هویت دی او چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه رای سیستم ته داخله شوی دي. مونږ نور څه نه غواړو، مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی، سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپل په دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دا غرای باید د دې تصفیه را مېسه شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. بعد یو نامه هم امدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دې قناعت حاصل شوی نه دغه پروسه شفافیت هم تر پختنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پختنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
مخ کې پښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید به دي برخه کې، حتی سیمه ایز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي، مسؤلیت به د کمیسیون په غاړه.
صدات صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخال دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,100,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي. او دغه نورې 1,100,000 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وایي دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې پخوا یې کړې وه، هر هغه رایه چې وخت له مخکې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې اوس پریکړه وکړه دا رایه سیستم ته
داخلي؟ افغانستان میکانیزمونه مشخص دي. اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی، دوی نه دی. تاسو پیږی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا د تاسو ته ښیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هماغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پل سره دې وویني چې د هغې په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنا سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې رابشم د 1,202,000 رایو په اړه باندې به تاسو پیږئ چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله چې د ملک کمپنۍ سره د سیاسي احزابو نمایندګان هم وایي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مو د دې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولی یا مخکې له وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کړو. دوی وویل چې دا درې هفتې وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه دیتا په ځای پر ځای کړو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي وو چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د درملو کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو، دوی ویلې چې د دې مسؤلیت درملو کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. هماغه و موږ چې بیرته د دوی نه د دې معلومات وغوښتل چې موږ ته د ټولو رای ورکوونکو معلومات خی موږ سره شریک کړي چې موږ خپله په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخ کې وخت مخ کې کارول شوی دی، کومې له وخت وروسته کارول شوی دی. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره مخامخ خو هغه دیوایسونه چې د ولسمشر شرکت ټاکنو کې دغه استفاده کړي و، هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارت ور کوي روښانوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدې هم د پروسه دوی ته خو ده. په ورته وخت کې
ځنو نه یغه مو خو تاسو پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتونم واخستل زکه دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري کله چې دوی هغه بشری ځنه ایستلې یو غلط سیم کارت ته چولې او بیرته بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یې غلط هم تغیر شوی دی په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نسته ټکنالوژي ستونزې لري خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخابات خپلواک کمیسون بشپړ ژمنه کړی و چې دوی به دا هر څه په سمه توګه مخکې ځي خیر په هر صورت باندې اکمل صاحب تاسو یادونه وکړه وایي هر ممکنې لارې مونږ په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو دغه لارې کومې لارې دي یعنی
موږ په سوله ایزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی مدیریت یې نه شوه کړی په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي له دې نه سترګې نه شي پټېدی همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه دسی او سرحد ته ورسوي چې نږدې ده
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده یعنی چا ده فشار اوس
حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله ده ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني کله کمیسون ته ځي نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړي ده هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي په صندوقونو ته ورځي کمپیوټرونو تر شا دریږي هنګرونو ته ځي یعنی دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي نو که چیرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی طبعا چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي د دفترونو تړل وي له دې لاندې استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي
صدات صاحب تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوي رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نه دی نه د چا زر زور ته تن دی یواز د افغانستان د خلکو رای سر نوښتا کی او د ډیر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړی تاسو پیګی چې هغه کوم نهادونو کغه ملي وو بینللی وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه ترلاسه کړي دوی د نظارت حق لري یا شمیر نهادونو اعتبارنامه ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي چې دوی راتک هم فقط په همدغه مناسبت دی په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه کړي بدبختانه یا شمیر نوماندانو د هغه ورځ نه چې دوی نمانشوي نن پوری دغه پروسې ته ډیر زیان رسولې دی هغه به تاسو ته په د بیلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړم چې چن نوخ
خوب د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واخه د کمیسیون څخه یو نوماندان څخه بیا کوم فشار تاسو پیګې د ټاکنو په ورځ باندې یو نوماند راځي نو مینه اخلم امام د افغانستان خلک پیګې چې څوک خایمه راځي تذکره خلکو ته خایي چې ما تذکره سټیکر نه لري امو راي مې وکړ ولا په داس فال کې بل تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر داره یو څوک چې په ولسمشری ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري هغه ځان نشي کاندیدولای او وروسته موږ په مطبوعاتي کانفرنس کې دغه سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندیدو
کړو صدر صاحب کو ګورو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسی د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټیکټونه د چملاتړي کې نور په ټوله کې مخالف دي دغه ټوله ته په کتلو سره ته سکارونه سم روان دي یعنی د ټول نوماندان سي دي دغه ناسم روان دي
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې کچیرته یو ځنې ټیکټونه لدغه پروسې سره همکاري و نکړي یا پرې کون وکړي موږ د پروسه و درو اما بیا هم پروسه دې په خاطر باندې د قناعت ورکړو و دروله تاسو پیګی چې مونږه قانون ترجمان یو مونږه مسؤلیت لرو هغه چې په قانون کې راغلي هم هغه پلي کړو په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکونکو شتون په هغه محلونو کې چې تفتیش بیا شمیره تر سره کیږي د غشتون حتمی او ضروری دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري د سیاسي احزاب او نمائندگان او ناظرین شتون لري د یو شمیر کاندیدان ناظرین شتون لري د مدني ټولو ناظر او بنسټون ناظرین شتون لري موږ دوی ته هم څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي د پروسې نظارت وکړي که غواړي چې تور سپین رئیس سره جدا شي ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمیره کې تاسو ګډون وکړي وګوري چې په صندوق کې څه شي دي او دا صلاحيت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته دا صلاحيت راکړي وای چې تفتیش او بیاشمنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی د خپل صلاحیت نه مونږ په ګټه اخیستنې سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو. افغان صاحب بخښنه غواړم یو زره ولس او په شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندلی دی چې باید تفتیش شي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2000 څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه ښکارندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت تضمین کوي؟
چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانیږي؟
هم دا اوس هم په 12 ولایتونو کې تفتیش او بیاشمن پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه همدغه ډول مخته ولاړ شي نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیونو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو ولنډ اشاره کوم. ګوره سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونې ونه کړي، ځکه د دغه موقف په خپله د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبر هم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبر هم نه کوي، ځکه دغه ټول مسؤلیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوزه لومړی نیټې مخکې ترسره شي وای. حکومت باید په اول د جوزه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کار ونه شو چې دا انتخابات وزنډیږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رای پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقضول نه دي. دا څه دي؟ همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلي دي. دوی ډېر عاجز دي د اوس د پروسې په اړه، هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
په انتخابات شریک دي. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. لدین اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ول متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایو ناپاکې رایو، بایومیټریک او غیر بایومیټریک او نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
څه او راغلو. د پایلو اعلان
په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان همدا خبره وکړله. دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترې نه شو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمېرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول فایلې که کمیسیون اعلانوي هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي. هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي، حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي. خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولی دی پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلی وي کمیسیون همغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس آمادګي د دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه تر سره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انتکنټري شي او وروسته لاغه انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیخي چاره
زما رایا زما حق
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.